سلامونه ستلی مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي په خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخې مرستيال مشري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی همغږي کوونکې فريد نغلو پر کتنه عکس العمل خو تللی دی هیدربار نن جمعه لدی کتنی د خبر ل بیا ټویټ کول سره لیکلی آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني خزې حضور لري آیا دوی به د بشري حقوقو د مدافعانو غږ واوري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فريد نغلو سره په کتنه کې لنډیواله ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده وغلو لپرن رهیسی د طالبانو د بیلابیلو درو له شروکو سره کتلی دي طالبانو له هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ور کړی او دوی له پانتونی استکلو هم منی کړی دي خو زه تول شوې دي چې په غیر دولتي موسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار نشي کولای د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 3015 جنو په ګډون یې 6015 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړی دي د ادارې د افغانستان څنګه نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیلي صندوق په همکارۍ یو سلسلویخت نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمیر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوی او د یونیسف موینه زیاتره د ماشومانو له سره خونځی نه ولیدلې په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو په پخلن کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو ماشومان په ګډون شو او خو 200 نور کسان ټپیان شوي دي د بغلان د ترافیکي مدیر رسنۍ او تویلی چې دغه پیښه نن سهار د دوشیول سوالې په کې لګي سیمه کې له یو بارون کې موټر سره د یو مسافرون کې موټر ټکر و پولیسو کې له بلابل ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي اصولونو رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کیږي د روسي له خوا د اشغال شوی کریمه ټاپوز میو پل دغه سیمه کې د اوکراین له خرسون چې دغه سیمه د اوکراین له خرسون سره تړي دغه تل کابل زیان من شوی د شو د روسي له خوا یو ګمارل شوی چارواکي د اوکراینی ځواکونو له خوا توغول شوی توغندې کړي د خرسون په اشغال شوی سیمه کې د مسکو له خوا ګمارل شوی مشر ولادیمیر سالدوب خپل ټریګنام لیکلی دی دغه حمله د کریمه د دروازې په نوم پل باندې شوی ده د کریمه ټاپوز میڅخه په جنوب کې د جګړې نمړی کرخه ته تر ټولو لنډه غزیدلې لار ده د اوکراین د کزی استخبارات ادارې ویاند اندری یوسف د حمله ته په اشاره د اوکراین ټلویزیون ته ویلي چې کریمیا بعد روسیې د ستر لپاره حسي وکړي او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشلی خار مکی مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضه راکول لپاره سر راغون شوې دي د فرانسوي خبري ایجنس راپور کړی چې اټکل کیږي د سعودي عربستان په سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونو ډیر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي د حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټول مکی په خلیدا چې راکولې د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بي سر شمیر لکبل خې د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خند سره مخامخ شي د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په یو ویډیو کې ویلي د حج مراسمو لا نږدې کېدو سره سعودي عربستان ته د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځای چمتو کوي هغه ویلي چې سږ کال له باندې 1.5 هیوادونو تر 2 میلیونو ډیر کسان په دغه مراسم کې ګډون کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فرهیدون اوغلو افغانستان ته تللی دی او هلته له طالب چارواکو سره کتلی دی دا چې پر کومو مسایلو یې خبرې اترې کړې دي دا په راپور کې درته وایو په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه او پولیسو د جلب او جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده دا چې ولې دغه میرمن نیول شوې وه د هم درته په راپور کې ولرو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمستر روستي ازموینې په آنلاین بڑه د سږ کال د منی تر سمستر پای پورې خستل کیږي. دا چې دغه امتحانونه په کم ډول به واخیستل شي او چاته پکې د سبتنام اجازه شته ده به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه لکه څنګه مو چې مخکې یاده کړه، د حج مراسم په سعودي عربستان کې په څو نږدې ورځو کې ورته تیاری نیول کیږي او د مراسم به ترسره کیږي، خو هغه افغانان چې هلته ورغلي هغه شکایت کوي چې په بد وضعیت کې دي.
لاور کې باندې او مسکو باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ ورکول باندې به فوګو کې جوش کړی دار وکړي کوی څه یې ورې باندې ته باندې خانه کې دا رقم ډوډۍ کړل باندې دوی په کومه کې دا رقم ډوډۍ کړل
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا وغوړم.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته تللی او په کابل کې یې د بېلابېلو طلب چارواکو سره کتلي دي. که څه هم ښاغلي اوغلو د دغه سفر او خپل لیدونو کتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضې میرمنو ائتلاف په یو لیک کې له ښاغلي اوغلو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته نمبر تو ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام لاورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینډلی اوغلو افغانستان ته تللی، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغه لټیمه غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلي چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسې بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژونده محرومي کړي دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپلې ارزونې په هدف دې د معترضو میرمنو، مدني ټولنې له غړو او په کور دننه او بهر دې د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
د وای د غشان له خاغلی اوغلو غوښتنه شوې چې د پنشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چیرته چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او لایني شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپل اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بېلابېلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې کړي. فریدون سینرلی غلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکۍ ارزونې مشري وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې ښاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنۍ چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. د صبرو رضایی خپلوان ازادي راډیو ته وویل اغلې رضایی د پنجشنبه په ورځ خوشی شوه. تفصیل د نرګس مومن په راپور کې وره.
د افغانستان په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیې قومندانۍ د جلب او جذب د امر صبرو رضایی د ماما لور رخشانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې صبرو د پنجشنبه په ورځ د مشرانو په منځګړی توپ خوشی شوې ده.
متاسف بود خانم صبرو رضایی
لازم دره هیڅ د کورنۍ او چارو وزارت په خوانی لوړد په افسره د طالبانو په بند کې واپرون د مشرانو او کورنۍ د غړو په ضمانت خوشی شو. نورې خبرې دی وی نه غواړم دلته چکر کړم. هیڅ ستونزې ورته برسېرې شي خو داسې هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخ به یې زیان نه وی لیدلې او خبرې به نه وی ورته شوې.
حرفای برش گفته نشده باشه.
صبرو رضایی په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوشی شوه چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انځورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي راډیو ته وویل که څه هم له بند کې دوی درویشت ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوانه چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو غوښتنه وکړي. د ازادي راډیو ته وویل
از بازداشت حسیب
احراری د لیکوال او شاعر حسیب احراری له نیولو نولس ورځې وشوې خو طالبانو لا هم د هغه د نیولو د څرنګوالي او ځای په اړه څه نه دي ویلي. ما ډېره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. د سلامتۍ ته ډېره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و. لا یې درمل کاروه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي د خونځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیم ژوند د ډیوي مړی کړي. تر دې وړاندې قلم نړیوالې ټولنې هم په یوه اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بېقید شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. هم غوښتل چې د صبرو رضایی د خوشی کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی ای طالبانو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې مو هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تېره سه شنبه طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر متی الله ویسا په تېر جمهوري نظام کې د هرات ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي د پوهنتون استاد رسول پارسی افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبانو لخوا نیول شوي دي تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې له خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سمستر وروستۍ ازموینې په انلاین ډول د سک کال د خزاني سمستر تر پایه پورې واخلي. د پانتون محصلین بیا وایي دغه خبره ده خو د دې څه ضمانت شته چې وروسته له دې چې دوی د دې کال په پای کې دفاع وکړي دوی به وکول شي چې کار وکړي او کنه. تفصیل بیا هم نرګس مومند اورو.
با ما ضمانت کرده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. با ما ضمانت کرده میتونند که یعنی ما دفاع کنیم مثل که بودیم یعنی باز و ما آزاد درس بخونیم به وظیفه برویم.
مهرو د رڼا شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی د څلورم ټولګي محصله ده. مهرو د تیر میلادي کال ډسمبر میاشت رئیسې خپل د مونوګراف دفاع ته په تمه ده. وایي دا ښه اقدام دی، خو د کار څه ضمانت شته چې د مونوګراف له دفاع وروسته به دوی دندې یا د زده کړو دوام ته پرېښودل شي؟ د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هم ښه دی هم ښه نه دی. ښه والی دا دی چې د خپلو زده کړو پایله ترلاسه کوو، او بدوالی دا دی چې آیا دوی موږ ته د دې ضمانت کوي چې وروسته د دفاع به موږ ته د کار زمینه مساعد شي یا به خپلو زده کړو ته دوام ورکړو؟ آیا داسې یو وضعیت به دوی موږ ته آماده کړی شي چې د پخوا په څیر موږ به آزاده زده کړې او کار
وکړو؟
ملینا بیا د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصله ده. دوایی
طالبان آمدن و نماندن که ما
طالبان راغلل او موږ یې پرېنښودلو، امتحان ورکړو، مونوګراف مې هم پاتې شو. ډېر اقتصادي ستونزې شته، د برېښنا ستونزې شته، نو ځکه ډېرې نجونې نشي کولای ازموینه ورکړي. موږ راتلونکي نامعلوم دی، نه پوهېږم څومره وخت به همدا وضعیت دوام وکړي.
چې وخت به یې وضعیت خاط بودیم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تېر کال د ډسمبر میاشت رئیس نجونې له پوهنتوني زده کړې وګرځولې. دا مکتوب په داسې حال کې خپور شو چې د ډېریو ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې یا د مونوګراف دفاعې هم پاتې شوې. تازه د طالبانو حکومت شخصي پوهنتونونو ته مکتوب استولی چې د ښځینه محصلینو ازموینه دې واخیستل شي. هغه مکتوب چې ازادي راډیو سره شریک شوی، پکې لیکل شوي چې هغه ښځینه محصلین په دې پلان کې شاملېدلی شي چې د وروستي سمستر له ازموینې او یا هم د مونوګرافونو له دفاع پاتې وي. په دې مکتوب کې که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې دا چاره باید د 1402 کال د خزاني سمستر تر پایه پورې په آنلاین ډول ترسره شي. د مکتوب کې د دولتي پوهنتونونو او د نورو سمسترونو د ازموینې په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالصبور غفوري وایي دا یو ښه اقدام دی او استادان یې هرکلی کوي، خو په خبره یې باید دې ته یوه منطقي لاره ولټول شي.
نه باید داسې شوی وای. اوس هم د هغه نجونو څلور کالې زحمت ایستلی او اوس یې دا د تصمیم نیولی دا ښه تصمیم دی. موږ یې هرکلی کوو او خوشحاله یو. موږ هیله من یو چې منطقي لاره ورته وپلټل شي. باید د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې د تل لپاره خلاصې شي.
د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو رئیس محمد کریم ناصری وایي دا هغه آنلاین سیستم له لارې چې پخوا شخصي پوهنتونونو زده کړې ترسره کولې، له همغې لارې به له ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې او یا د مونوګراف دفاع واخیستل شي.
موږ سره رسمي شریک شوی له ټولو خصوصي پوهنتونونو څخه غوښتنه شوې چې هغه خویندې چې هغه په آخر سمستر کې ول او تحصیلي لړۍ بنده شوه، هغوی کولی شي په آنلاین شکل خپلې ازموینې ورکړي. او هغه خویندې چې فارغانې شوي دي خو تیزه سو مونوګرافونو د پروژو دفاع پاتې ده، هغوی هم کولی شي په آنلاین توګه خپل خصوصي پوهنتون اکثریت الکترونیکي سیستمونه لري آنلاین زده کړو لپاره. د همغې له طریقه به انشاءالله دا لړۍ پیلېږي.
و به غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راوخلو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلې پر خپله یوه پوځي اډې هغه هوایي حملې په شاتم بولی چې له کروز توغندیو هم پکې کار اخیستل شوی و. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي مسکو په دې حمله کې ګڼ مزایل او په ایران کې جوړ شوی بې پلوټ الوتکې کارولې دي. کیف دغه حمله پر اوکراین د شپې پر مهال لویه حمله بللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وایي دوی په مرکزی سیمه خمیلنیتسکی کې پر خپله یوه پوځي اډه د روسي ځواکونو دیارلس توغول سوي کروز میزایل ویشتلي او نسکور کړي دي. پوځ نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د کاسپین سمندرګي له استقامتونو د یوې ستراتیژیکې الوتکې لخوا سوې ده. روسیې د تیرې میاشتې له پیله د اوکراین پر اساسي پروژو او ښارونو په ځانګړي ډول پر پلازمینه کیف خپلې هوایي حملې سختې کړې چې په ملکیانو کې د مرګ ژوبلې او سختو مالي زیانونو سبب سوي دي. د خمیلنیتسکي والي الکساندر سمیشچین ویلي د توغندیو د ټوټو له لوېدو وروسته اور لګېدلی خو چا ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د اوکراین په ټولو برخو کې د نورو هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي روسیې د تېرې شپې په حمله کې ګڼ کروز توغندي او د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. دغه دفتر وایي چې د دغې هوایي حملې د عواقبو په باب پلټنې روانې دي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر په وینا پرون پنځشنبه د هوایي حملو په بلد څپه کې هم روسیې د کینجال په نوم هایپرسونیک میزایل کارولی وو. د هغه توغندی دی چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د جګړې له میدانه په ورکول سو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې په ختیځه سیمه دونیتس کې د اوکراین پر سنگرونو د نورو حملو هڅه کړې ده. د لوی درستی دفتر وایي په لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کې سخته جګړه روانه ده. بل لوري ته د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار ویلي چې د اوکراین مدافعانو په خپلو مسیرونو کې د خارکیف سیمې په لیمن او کوپیانس کې د روسیې د عملیاتو مخه نیولې ده. هغې د اوکراین یوه ټلویزیون ته ویلي له یوې نیمې اونۍ راهیسې د کوپیانسک او لیمن د جګړې په لومړیو کرښو کې جګړه سخته سوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سعودي عربستان کې اوشمیر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیان چې حاجیانو چې لازادي رادیو سره خبرې کړې وای د دوی ډوډۍ د حج مناسکو د لارښوونې او د غشان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غږ کم ناوري. خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج او وقاف وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخت ډوډۍ خبره کوي. تفصیل خطر پردیس نورو.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسمو ته ورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجي چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، دعا کوي کومه ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوون کې چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوي سم لارښوونه نشي کولای.
ډیره سمه ډوډۍ نه ده، ډیره صحیح ډوډۍ نه ده. یوه مسله زموږ مشکلات نور هم ډیر دي. دا کوم معلومات چې دغه مختصر لیږلي دي، دا ټول پوسټو راغلي دي، ورور پټي کې باندې خبر نه دي، همکاري خلکو سره نه کوي. حتی داسې اجسیه باندې چې درې ورځې او څلور ورځې چې راغلي دي قرار په تاخور کې پراته دي، نه ورور احرام پیژني، که احرام پیژني نه ورور عمره پیژني. په دغه هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا ښودلی دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې د چا دی، ځکه بیرغم ورباندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروباري، حتی سپینګیر ډېر پازه وي، ښځې ډېر پازه وي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجی زیاتوي د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګیر او سپینسري ښځې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیانو ازادي راډیو ته له خپل ډوډۍ اخیستل شوي عکسونه هم را لېږلي دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسؤول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخته منظمه ډوډۍ ویشي. نوموړی وایي حاجیان له دې بهیره راضی دي.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیې نه الحمدلله ټول راضی دي او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړي دي او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو دخوا او د موږ د مسؤلینو دخوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیې د نگاهنه بالکل راضی دي.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضي ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د جون میاشت په 28مه په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولیږدوي. تیر کال افغانستان نه 1520 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سکل به په هر تن د حج د ادا کولو له درکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن $4,130 وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اورزګان کې د دهرود ولسوالۍ د ازادي راډیو د راپور تر خبرېدو وروسته د هغې ناروغانو درملنه پیل کړې ده چې لسګونه کسان د سترګو دید مشکل درلوده او یا نابینا وو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له لورې روغتیایي دغه ډله دې کلي ته لېږدول شوې ده چې یو شمېر کسانو ته یې عملیاتونه کړي دي. د یادې کورنۍ غړی خوشحال دی چې ازادي راډیو ته سره یې خبرې کړې او ورسره د درملنې په برخه کې اوس مرسته شوې ده، خو د دې کورنۍ غړي وایي تر اوسه پورې د 15 کسانو عملیاتونه شوي دي چې د څلورو پایلې منفي ختلې دي. روغتیا پالان بیا زیاتوي دا ناروغي ارسي ده. د ازادي راډیو د راپور کې د یادې کورنۍ له لورې د نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم وراړولی دی. تفصیل په دې راپور کې
د سترګو په برخه کې د متخصصینو دا روغتیایي ډله د اورزګان د دیراوت ولسوالۍ د میاندو په کریا کې د هغې کورنۍ د غړو په درملنه بوخته ده چې نږدې 130 تنه یې د سترګو د دید مشکل لري او یا هم په سترګو نابینا دي. دا کورنۍ چې له څلورو لسیز راهیسې د دید په برخه کې کړاوونه ګالل اوس یې درملنه پیل سوې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي ډلې له هغه وروسته د یادې بېوزله کورنۍ د غړو د درملنې په پار لیڅې راونغښتې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دغې کورنۍ په اړه ویډیویي او غږیز راپورونه خپاره کړه. د ازادي راډیو دې راپور د یادې کورنۍ لوري ته د ګڼو نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ور واړولی. وویشت کلن عبدالولی جانیسار د همدې کورنۍ غړی دی چې مخکې د سترګو د دید مشکل لرلی او د کوم چا له مرستې پرته یې څه نسو کولی، خو اوس د چا مرستې ته اړتیا نه لري.
موږ نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ځکه چې لومړنۍ راډیو هغه ازادي راډیو وه چې زموږ تر کوره پرې ځان راورسوي. زموږ د دغه یو 30 کسو پچا دا د دې ژغ دی واسه د نړیوالو پرې د دې د داخلي مسولینو پرې ورسول. موږ د دې څخه ډېر منندوی یو او بل روز موږ د عملیات باندې کاروان د زموږ ته تابع باندې کاروان شوی دی. نو په دې کې شمېر موږ ته دا وکړي دي ان شاء الله دا هغه دی وسه خوشی سرګندې چې لږ مسجد کولای شو.
عبدالحکیم د همدې کورنۍ یو بل غړی دی. د دې په ژوند کې هم د ازادي راډیو تر پورې وروسته تغیرات راغلي.
ازادی راډیو سره ډیر خوشحالی چې دازمر رخت لري زوی پر روسیې، یعنی دازمر ناره لري زوی پر تر نړیوالو پر او مثال تر داخل د افغانستان تر خلکو تر اسلامي امارات پر روسیې وروره ان زه ډیر وروره د ژوند خوشاله ماته وروره ان شاء الله اوس وزاده مې څه ګټه کړې ده. نو تر اوسه پر موږ د کومه حالت کې د کومه حالت په عبارت چې نړیوال ته ګورو ته ماجمیږي نو ان شاء الله اوس خو زخ په د ژوند خوشاله ماته وروره څه ګټه کړې.
خدای غوختي د لچی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه د غلری پرتی ولسوالۍ ته تللې هلته درې ورځې تیرې کړې او یوازې د 15 کسانو سترګې ور عملیات کړې دي. د غوختي پلان چې یاد کلی ته ورغلي وایي د دې ټولو کسانو درملنه شونې ده او دی پلان لري چې د پاتې نورو کسانو درملنه هم وکړي. د دغې کورنۍ غړي له موسساتو او نورو خیریه بنسټونو او د غراز د طالبانو د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې د پاتې نورو کسانو درملنه هم په سمه توګه وکړي. د دغه کورنۍ غړي زیاتوي چې د دغه 15 نفرو په عملیاتو کې یوازې د یوه کس عملیات پایله مثبت ختلې او د پاتې نورو د بیرته منفي سوې ده.
او د نړیوالو سره د خیره مؤسسو سره دغه غواړم چې موږ ته د دغه عملیاتو یو ترتیب برابر شي. که چیرې د عملیات هم ناکامه سوله نو موږ د خیره موسسو سره د نړیوالو موسسو سره دغه غواړو نو چې موږ ته بېرته یو بله زمینه برابره کړي چې زموږ سره کومک وسي چې هغه نه جوړېږي یا نه سوه جوړ. نو موږ دغه خواهش ته هم لرو نو هغه خلک باره څه وکړي؟ نو هغه خو نو د خوارۍ نه دي د غریبۍ نه دي. نو موږ دغه خواهش چینې کوو چې هغو خلکو ته بیا یو زمینه برابره کړي چې یا یا په مایبینو کې ونیسي یا نور کومکونه ورسره وسي.
ازادي راډیو نه یوازې د دغې کورنۍ د لسګونو کسانو ژوند ور بدل کړی بلکې له دې وړاندې یې په دغه ولایت کې د یو شمېر نورو کسانو او دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو کسانو او کورنیو ژوند هم ور بدل کړی دی.
دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې دا درته د ازادۍ میلمه مرکه لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشر د حقونو د تار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې مشرې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نوغلو پر کتنې عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې ولې په افغانستان کې د دې ډلې او پالیدونو کې د افغان ښځو حضور نشته دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فرید نوغلو افغانستان ته تللی او د طالب چارواکو سره یې کتلی دي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوقي یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. دا درسي ټولګي یونیسف وروسته له هغې جوړ کړي چې تېر کال په دغه سیمو کې زلزله وشوه. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون بیا 22 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې له یو باروړونکي موټر سره د یو مسافرونکي موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپېڅلې خرمه مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فرضې ادا کولو لپاره سره راغونډېږي. د فرانسې خبري اژانس راپور کړی دی چې د سعودي عربستان په دې سخته ګرمۍ کې به سږ کال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي.
د ازادي میلمه
بنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي، قاضي صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغه د افغانستان د مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه موږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال از کندوز کې وم. زه عمل ته مې قران کریم مسجد کې قران کریم ال ته ویلې.
بده کې تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کې اجازه سلو 15 کال 15 کالونو د سیغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس اما غزنه شروع شو کندوز نه. از زما یاد دی چې ال ته بندر خانابات کې ال ته د اخوندزادگان په کلی کې هغه وخت کلی وو. البته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قران کریم او په انسور او دغه شان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده. نو دا دی مولوی صاحب البته قندوز کې د عبد الدیان نوم دی. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه نه ماته ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه. چې قندوز کې ډېر هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و په هغه کې. دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصي کول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه او داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو مردګ وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا موږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو، هغه به کوټې شروع د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع وه، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته کلي کې چې موږ اوسېدلو، په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده، د نموز او عباداتو په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې، ما د رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د ساري ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله، یعنی په هغه وخت کې دا رواج و. سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې، د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل. یعنی دغه درسونه چې و، د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر، دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقدره شي ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته. مقابل ته چې راغلم، زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې، چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې، محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و، دلته محمود طرزي لیسه و، دغه مکتب کې زه بیا اول دلته، او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل. بیا همدغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږ ویشتمې هغه کودتا شو، څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و، د داوخان وخت کې د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و. زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته، ما د کمکیان انیس ته ما فقاهي لګلې هغه پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه. زما هغه نه مخکې ته پاتې وایم چې مونږ کور، یعنی د اخبارونو ورسپانو، هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر لسیب درلوده، شعر سره، ادبیات سره، د شاعرانو دغه دیوانونو سره، هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ سره هغه و. یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول. مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت نه، مثلا دا د نور دیوانونو سره، مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستان او بلستان سره، نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې، دا اصلاح او انیس و. مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله او شوخک په نامه، ترجمان مثلا، پیام وجدان مثلا، هغه مخکې د خلق، پرچم، شولې جاوید او بلغه، افغان ملت، روزگار، کاروان. اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وي کابل کې، دا هغه کې د پل باغومي کې، دا د ژوندون مجله مثلا، هغه وخت تلویزیون نه و، یوازې کابل رادیو، د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غونډې. نو زما کوچنیوالی د مکتب، مسجد او د ورسپانو، جریدو، مجله دغه سره زما هغه شو، یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې وې، ورسپانې وې، شعري دیوانونه او ټولګي وې، له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه، شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه ډېره حده دا د توجه وړ ده. سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده، که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار و، دا رادیو دغه شان دا نه وای کنه، اوس کېدای شي زما ژوند بدل و، زما ډایرکشن بدل و، د ژوند زما موخه به زما سم بدل و کنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ ځان مې هغه کړه، کتاب، مجله، اخبار، یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه، یوازې د ادبیاتو سره مثلا، سیاست سره او معلوماتو سره، بیا دغه سره ژبه سره زغه شو. یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه، یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي، ماشومانو لپاره شي، د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و، یعنی په درشل کې و، داسې یو خاص فکري فرهنګي تحول رامنځته کېدل. او دې سره سم به ما دا اوریدلی چې دلته هغه دا مظاهرې مې اوریدلی چې مظاهرات دي، او خمې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو، دغه کې دا شوحک مجله و، دغه کې خیر دی هغه شوحک مجله و، نیز داسې طنز مجله و، یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله. خمې یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کړی و، د سطل او ترازو هغه و، په دې کې د دې کارتون هغه کړی و د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې، بیا مظاهرې وې په هغه وخت کې. ما خپله خو په هغه وخت زه کوچنی وم، مظاهرو کې مګر ګډون نه کړی، خو زه ما اوریدلم او دا مې له اخبارونو کې لوستلی چې پوهنتون کې مظاهرات دي، پارک زر نیویارک کې، کابل کې. یعنی افغانستان ښه حالت ته جز اوس پرتله کوم یو ښه طبیعي حالت خواته افغانستان راو، د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا بغمندی. بیا دغه نه وروسته زما قبله غاس بکرام ته تبدیل شو، او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لیسې دورې ته نه وتللی چې قبله غاس تبدیل شو.
او تب نه لیسې د زما سره پنځم صنف هغه کې وم، دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو، بغلان عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره. بیا دلته بیا محیط و، دلته د پروان تغه وقې په هر ولایت کې، په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه و، پروان کې هم د پروان ورځپانه و. دلته بیا زه دغه اشتراک درلود، دا به راتله. او بیا انیس ورځپانه و، هغه په پوسته منظم، په پوسته به پوسته کې منظم راتله، یعنی انیس ورځپانه. بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو، او د داوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې دی اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله، څوک چې کانکور نه وره کو بیتله نور مکتبونو ته. بیا زه کانکور مې چې پاس کړ، زما ډیر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته بزم، چې کابل کې شرعي مدرسه و، زما ډیر شوق و. زما سم یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و، په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و، خبرنګار شي ته څه شي غواړي، څه شي مال زه غواړم پاینده کې پانتون وایم، شریعت وایم. بیا اغه نو وروسته زه غواړم چې شاعر شم، او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم. نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته، عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی. هغه وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و، یعنی دغه کریکولم او نصاب خد دغه و، شاګردان هغه ته تلل، یعنی د حکومت په هغه باندې. نو بیا دغه وخت کې د زه زما خیر دی چې پنځشنبه ورځ و، د څور اومن ته وزست نه هم صنف کې، زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د درسونو نه. په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو، مونږ صنف کې وو، زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندراوی کې کابل کلی باغومی سره نږدې کابل کې، دغه سره د عائشې درنی لسی مخ کې مخامخ. نو دلته هغه شو د څور کو د تا یو ورس یو ټکونه شو، فایر شو، بیا زیات شو، بیا مونږ د مکتب رخصت شو. چې کله د باندې وتلو، دا ته پښتني چر د بانک او پنک سرنګار پارک سره، دغه لسی استقلال سره، دا شوقاته فیرونه او ټانګونه و. نو تقریبا دا د ورځ دیولس بجې وي. نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولید، او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل اوس نشته افغانستان کې، یو بل خمو دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولید. اول ځل چې ما تک او د دله چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو،
په دې اړه یو پوښتنه لرم. خو تر دې مخکې، ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی، دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ؟ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً، تاسو څنګه؟
مونږ چې کله کندوز نه غاشي، مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې، یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ د کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنه لرم، چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله، یعنی ما د پاره هغه و، هغه زما ملګری، ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې، کوڅه کې، دوستانو کې، او ته ډېر هغه وم، ډېر خوشینی وم، خفه وم. اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان و چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې، او زه په دې خفه وم، په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو. حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه خندوست لاړم ډېر پس هغه نورسته مزه قسطن لاړم هغه کور کې چې موږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم دوی کور دې لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زموږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و هغوی کور ته بیا دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا هم استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته ویل تاسې به هلته نه ځئ نو دې ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشین وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدلګي افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال له سي سره د پارک زرنگاه به استقلال له سلطه عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ده د تاسو ته لوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستل اړ وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگاه کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د تراتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و دا ټانک او د عسکر سمن سمن دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو کوګ دا برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې ورڅ ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر و په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د کدور یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه وروسته غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه ولید یو دوا یو کدوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې د انا وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې د ویر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو د پاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درو ده نو دا بی بی سی حتی د دې نیول اگرانو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دی نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې زمون کور کې زه عام او تیوس و سیګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته موږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه د نه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وختونه سم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول عادي کتابونه حتی زمایت چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي دی دولت مجله و دا خبرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زموږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو د ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نوم یې نه اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته یې چېرته وې چېرته وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ما ته وښوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وښوده ټول بدن یې شا وغه دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی یو هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویریدله چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه سویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پارسا او بیا شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد اوازې وي بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا زما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو سیلاوې مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې وو د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لږ هغه شو بیا زه لاړم بېرته کابل ته او دا کال هم تېر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلانې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غږ کوي د اسلامي وخت وو دا شو دغه وخت زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یې غږ شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړو کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی ولسم کې بیا د ولسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زه بندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبره ډېر هغه شوقدانو بیا خبره شش درک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره
وخت بندي وای بیا تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا په هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و، شکنجه شوي وی، تاسو خپله قصه وکړئ، څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه؟
والله متاسفانه دغسې یو دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان سره چې متاسفانه هماغه لړۍ د شکنجو وهل اوس پورې م افغانستان کې دوام لري. اوس همداسې حالات چې زه خپل حالات زه اوس افغانستان ګورم که نه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کېږي. هغه د ځنګل قانون کله چې دغه نه ونیول شوم د حکومت د ګرو له خوا نه چې په هغه کې ډېر ټوته تحصیل یافته کسانو د پوهنتون هلکانو یعنې ځوانانو ته مقامت حزبي کسان د حزب ډیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم. او زما خیر دی چې دا طبقه د قود دی هغه دی تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لیک پاتې و یخ هو دوی د توت لختې نه دي دغه کړی سره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه مست نه واخر نه کنه قوي شي بنچه غوندي کنه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی و عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه وهلم. ما دې چې وس ده په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم.
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ؟
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و نو هلته چې زه ما خپل لګاسم خپل کار هغه کړی جهاد کې برخه اخیستې و مجاهد و هلته زموږ کورم هغه نو بیا هلته یو کال تقریبا زه هغه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې د طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده سروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد د روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوی دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غا مې راته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد د اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه پانتون سره سره ما درس مې ویل هم د هغه وخت د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته ما دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کشتي جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا یو زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه و زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هم هغه شو بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوې کتابونه سره آشنا فلسفه بیا هلته ته ما مخکې فلسفه نه ولوستلې زمونږ په مقرر دي هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و دا دامه زکه د ژبې د اردو خپل زده شو یعنی بارا کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه هغه خارجي پوهنتون سره اوس زما اړیکې شته د دکترا شاګردانو دغه نه دیزونه ارزونه او څنګه کوم بله مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیان وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې بیا بل سره کې یعنی متوازی هم چې کله داسې بل ظاهر کې داسې کې دا کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا شی بل وسته ده زموږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مسی استاد او د الزاد مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه دی یو ژبه زده هغه یو کس دی که دوی دوه کس همداسې نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ساعت